درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې دي. اسمت ساروانیم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د دې خبرونه ډیره برخه مو ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې ده، خو خبرونه او راپورونه هم لرو. په پیل کې څو خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د نجونو د تعلیم حق په کې تر پښو لاندې کیږي. دغه سازمان د جرمني څانګې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي که په ځینو ولایتونو کې د نجونو پر تعلیم د تازه محدودیتونو راپورونه وي، دا به ویجاړونکی بدلون وي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان په دغو کارونو سره د بشریت او د افغانستان د نیمایي نفوس په وړاندې جنایت کوي. د سازمان له خپل دغه ټویټ سره د انډیپندنت ورځپاڼې مطلب هم بیا خپور کړی چې په کې د بی بی سي په حواله ویل شوي طالبانو د غزنی په شمول په ځینو ولایتونو کې د ښوونځیو سرښوونکو او د لنډمهاله ټولګیو مسؤلانو ته امر کړی چې هغه نجونې له تعلیمه منع کړي چې عمرونه یې تر لسو کلونو لوړ دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پرون په کابل کې د خبریالانو د سراسري اتحادیې لغړیو سره په افغانستان کې د رسنیو پر ستونزو خبرې وکړې. د شاغلی کرزی له دفتره په خبره شوی خبر پانه کې راغلی ویناوالو په دې کتنه کې د خبریالانو د ستونزو په باب خبرې وکړې او د یادو ستونزو د حل لپاره د همکارۍ غوښتونکي شول. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نیوی پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته له 1510 فعالو رسنیو څخه چې په کې 1600 تلویزیونونه، 300 اویا رادیوګانی، شپږ څلوېښت چاپي او پاتې نورې آنلاین رسنۍ تر نیمایي ډېرې تړل شوي او 15 سلنه خبریالان بې دندې شوي دي. د حامد کرزي د دفتر د خبر پاڼې له مخې د غونډې ګډونوالو تعلیم د هیواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره حیاتي وباله او د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پر پرانستلو او کار ته د میرمنو پر بیرته ستنېدو یې ټینګار وکاوه. په افغانستان کې د بی پولی ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف وای د بلخ ولایت د مرکز مزار شریف په تدریسي روغتون کې طبي فعالیتونه پیل کړي دي. د ادارې پرون په خپل ټویټر کې خبر ورکړ چې دوی دغه فعالیتونه تیر یک شنبه پیل کړي او تمرکز به د افغانستان په شمال کې د ماشومانو د ناروغۍ او مړینې د مخنیوي پر هڅو وي. د سودان په پلازمینه خرطوم کې پرون لشتر لژه شل ملکیان د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشا او ترمنځ په جګړه کې وژل شوی دي. د سودان روغتیا وزارت پرون ویلي په دغو جګړو کې ګڼ نور کسان ټپیان شوي دي. په شاوخوا روغتونونو کې د وینې په څیر طبي وسایل او تجهیزات کم دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د نایجر په بې ثباتۍ کې د روسیې د واګنر د اجیری ډلې د ناوړه استفادې په وړاندې خبرداری ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون سه شنبه د بی بی سی له انګلیسي برخې سره په مرکه کې وویل فکر نه کوي چې واګنر ډله یا روسیه به په هغه څه کې لاس ولري چې په نایجر کې پیښ شول، خو د په عین حال کې ویل دوی تر وسه وسه هڅه کوي چې له دې وضعیت سو استفاده وکړي. د جنرال عبدالرحمن چیاتی په مشرۍ د نایجر د ولسمشرۍ ګارد ځواکونو د جولای په 20مه پر ولسمشر محمد بازوم کودتا وکړه. هغه ونیو او د هیواد د چارو واګې په خپل لاس کې واخیستې. د امریکا د متحدو ایالاتونو مرکزی قومندانې سینټ کام وویل چې عمومي قومندانې جنرال مایکل اریکوریلا په توماس هاردنر جنگی بیړۍ کې له هرمستنګي تیر شوی او په متحده عربي اماراتو کې له لنډې دمې وروسته په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواک اډې ته رسیدلی دی. د دې راپور له مخې جنرال کوریلا په متحده عربي اماراتو کې د دغه هیواد له لوی درسیز جنرال عیسا سیف محمد المزروی سره کتلي او بیا بحرین ته تللی دی. امریکا په وروستیو ورځو کې منځني ختیځ ته زرګونه ځواکونه لیږلي دي. او د اروپا د اقلیم پیژندنې مرکز کوپرنیک پرون سه شنبه اعلان وکړ چې د سږ کال جولای میاشت له هغه مهاله چې په نړۍ کې د تودوخې درجه ثبت کیږي تر ټولو توده میاشت وه. دا مرکز وایي راټول شوي معلومات ښیي چې په دې میاشت کې هم د مځکې او هم د سمندرونو تودوخه د کال په دې فصل کې تر متوسطې درجې ډېره زیاته وه. د اروپا د اقلیم پیژندنې مرکز څېړونکو او د بیلابیلو هیوادونو د هوا پیژندنې ادارو د جولای میاشتې تر پای ته رسیدو مخکې خبرداری ورکړی و چې سږنی جولای به تر ټولو توده میاشت ثبت شي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. په تیرو شپږو میاشتو کې په کندهار کې د نری رنځ یا توبرکلوز تر زرو زیاتې پیښې ثبت شوې دي چې ډېره برخه یې ښځینه دي. متخصص ډاکټران وایي د نری رنځ ناروغي د پیښو د زیاتېدو یو علت په خلکو کې د عامه پوهاوي کموالی دی. په وروستیو کې په افغانستان کې د نری رنځ ترڅنګ د کانګو ناروغي د زیاتېدو خبرونه هم ورکړی شوي دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په افغانستان کې کله یوې خوا د بشري بحران د پراخېدو راپورونه زیات ورکول کېږي، خو د ځینو ساري ناروغیو خپرېدو هم اندېښنې پارولې دي. د هېواد په جنوبي ولایت کندهار کې یوازې د شپږو میاشتو پر مهال په نری رنځ یا تبرکلوز د سلګونو کسانو د اخته کېدو راپور ورکول سوی چې ډېره یې ښځینه دي. د کندهار د روغتیا ریاست د تبرکلوز د برخې مشر جمال الدین عظیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د تیرو شپږو میاشتو شمیرې بیا هم د تیر کال د همدې مودې پرتله یو څه کموالی ښیي.
په تېر شپږ میاشتو کې موږ تقریبا یولس سوه شپېته د نری رنځ ناروغان درلودل چې دا بیا د تېر کال په پرتله شپږ نیم فیصده کموالی راغلی دی. او په مجموع کې په دوی کې نارینه او زنانه وو کې زنانه لږ فیصدي لوړه ده، درې پنځوس تر څلور پنځوس فیصده پورې ده، او پاتې فیصدي بیا نارینه تکمیلوي. زر شاوخوا پیښې نه سواته نوي چې هغه غټان دي، بالغانو په عمر کې دي، او پاتې شاوخوا یو سلاویا پیښې د ماشومانو په عمرونو کې دي چې در څلېرویشت کلونو څخه بیا تر آن یو کال کم پورې په دا عمرو کې حسابل کېږي.
د ډاکټرانو په خبره د نری رنځ ناروغي له لوږې، ناسم غذایي رژیم، ککړ چاپیریال او بې سوادۍ سره مستقیمه اړیکه لري. ډاکټران وایي هغه کسان چې له دوو اونیو زیات ټوخی ولري باید د تشخیص او درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورسي، او کله چې درمل ورکول کېږي باید پر وخت او پوره یې وخوري. یو متخصص ډاکټر چې نه غواړي په امنیتي دلایلو په راپور کې نوم واخیستل سي د نری رنځ ناروغي د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره سپارښتنې لري.
په دې ټولنه کې غربت زیات ده، شخصي روغتیا ته پاملرنه نه کیږي. هغه کورنۍ چې هغوی ناروغ لري د مربوطه ډاکټر له لورې ورته صحیح سپارښتنې یا به کیږي نه یا که کیږي خلک یې په نظر کې نه نیسي، چې دا یوه لویه جدي ستونزه ده. زما دواړو لورو ته، هم روغتیایي کارکوونکو ته او مخ کسانو چې ناروغ لري، یو جدي سپارښتنه ده چې د ډاکټر لخوا ورته وقایي سپارښتنې ورکړل سي او هغه کسان چې ناروغ لري جدي باید په نظر کې ونیسي.
په ټول افغانستان کې په نری رنځ د اخته کسانو دقیق شمیر معلوم نه دی، خو یوازې په 2014 نه دی کال کې په افغانستان کې د دې ناروغۍ له کبله درویش زره کسان مړه شوي وو. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د ځینو نورو ناروغیو خپرېدو هم اندېښنې ولاړې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان تېرې میاشت ویلي وو د روان میلادي کال له پایله د افغانستان په دو دېرشو ولایتونو کې د کانګو ناروغۍ څلور سوه څلور نوي مثبتې پیښې ثبت سوي او په شپاړسو ولایتونو کې اووه څلوېښت تنه د دې ناروغۍ له کبله مړه سوي دي. کانګو یوه وژونکې ناروغي ده چې له ناروغو څارویو لکه بزې، پسونو او غواګانو څخه انسان ته لېږدول کېږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ بچي صندوق یونیسف وایي د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا هیوادونه د نړۍ د نورو سیمو پرتله د ګرمې هوا له خطر سره مخامخ دي. د یونیسف د تحلیل پر بنسټ په جنوبي اسیا کې د دوبي په موسم کې شپږ اویا سلنه خلک چې عمرونه له اتلسو کلونو کم دي د تودوخې له پنځه دېرش په پورته درجو کې ژوند کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وینا د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا په هیوادونو کې څلور سوه شپېته میلیونه ماشومان چې شپږ اویا سلنه کېږي د کال درې اتیا ورځې د تودوخې له پنځه دېرش درجو څخه پورته په ګرمه هوا کې ژوند کوي. د دغه سازمان د راپور پر بنسټ دا شمیره د نړۍ په نورو هیوادونو کې 22% ته رسیږي. یونیسف دا هم لیکلی چې په جنوبی آسیا کې په راتلونکو کلونو کې د تودوخې د شدت د بیا تکرار امکان شته او دا کار د اقلیم د بدلون له امله شوی دی. په همدې حال کې یو شمیر افغانان د سختې ګرمۍ او له ناروغیو د خپلو ماشومانو د ژغورنې لپاره د کافي امکاناتو له نشوالي اندېښمن دي. د کابل اوسیدونکی جلیل وایي د سږني کال سختې ګرمۍ وراره ناروغه کړی دی. د هغه په وینا د اسانتیاو او منظمې برېښنا د نه لرلو له امله د هغه کورنیو چې ماشومان لري ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي.
برق در کابل خیلی کم است.
په کابل کې برېښنا ډېره کمه ده. لیوی خو خلک اقتصادي توان نه لري خپلو ماشومانو ته په سمه توګه خواړه نشي برابرولی. دا مهال ډېر خلک بیکاره دي. دا یوه جدي اندېښنه ده. د بېلګې په توګه زما له تجربې، زما د ورور ماشوم چې 8 میاشتې عمر لري په دې ورځو کې تبه وه. کله چې موږ ډاکټر ته لاړو هغه وویل چې دا د هوا د تودوخې له امله رامنځته شوي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی او د دریو ماشومانو پلار عزیز احمد وایي په کور کې د یخولو وسایلو د نه لرلو تر څنګ ماشومان هم په ښوونځیو کې د اسانتیاو د نشتوالي له امله سخته ګرمي زغمي.
سږکال د تودوخې درجه ډېره ده. زه نه پوهېږم چې ولې ښوونځي رخصت نه شول. زه دوه ماشومان لرم چې ښوونځي ته ځي. داسې ورځې هم راغلې چې هوا ډېره ګرمه وه. د ګرمۍ له امله مې ښوونځي ته ونه لیکل پرته له دې چې رخصت شوي.
د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر نجیب الله فیضان د یادو ستونزو د اسانتیاو او د برېښنا نشوالي ته په پام سره داسې لارې چارې په ګوته کوي چې د نوموړي په خبره خلک کولی شي په ترسره کېدو یې د هوا د ګرمېدو له امله خپل ماشومان له ګرمۍ او ناروغۍ وژغوري.
د نوزیږو ماشومانو لومړنۍ 28 ورځې تر یو کال 2 کلنۍ او یا تر 15 کلنۍ پورې ماشومتوب بلل کېږي. دا ماشومان سهار وختي له خوبه پاڅیږي او ماپښین لږ وروسته پورته کېږي او هغه ماشومان چې تنکي ځوانان وي او ښوونځي ته ځي. د اوړي په موسم کې دي د سهار له 10 بجو څخه د مازیګر تر 15 بجو پورې باید له اړتیا پرته بهر ونه وځي او دا ماشومان باید نرم کالي واغوندي، د طبیعي موادو څخه جامې جوړې کړي، د بیلګې په توګه پنبه، کتان او تل د اوبو بوتل ورسره ولري.
هر وخت همراهشون یک بوتل آب موجود باشه.
یاد ډاکټر همدار زیاته کړه چې خلک باید د ډیر وخت لپاره خپل ماشومان په موټر کې دننه یا په خلنځي او نورو ګرمو ځایونو کې لا ساتلو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې د اقلیمي بدلونونو له امله د افغانستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې هوا یو څه ګرمه شوې ده. تر دې وړاندې یو شمیر والدینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اوړي په موسم کې د ښوونځیو پر نه رخصتېدو اندېښنه ښودلې وه او دوی ویلي وو چې د ګرمۍ ملې ماشومان په یو شمیر ناروغیو اخته کیږي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر 8 بجو وړاندې کیږي.
په غزنی کې زرګونه ماشومان شته چې له زده کړو محروم او د خپلې کورنۍ لپاره په روسي ګټلو بوخت دي. د غزنی ډېر اوسیدونکي دغه کارګرو ماشومانو ته په اضافي وخت کې د تعلیم او زده کړو د زمینې د برابرولو غوښتنه کوي. په غزنی کې د طالبانو حکومت د پوهنې چارواکي بیا وایي په پام کې لري چې دغو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي.
شاوخوا 15 کلن محبت الله تر اتم ټولګۍ پورې زده کړې کړي خو وروسته یې پرېښي دي. وجه یې هم مجبوري، تنګلاسي، غریبي او بېوزلي یادوي، خو وایي که د زده کړو زمینه ورته برابره سي بیا به هم دوام ورکړي. دی اوس په غزني ښار کې بوټونه رنګوي. خو لږ ډېر 12 کلن بلال بیا وایي د لوږې له لاسه نسي کولی چې زده کړې وکړي. دی له خپل پلار سره اوږه په اوږه د کورنۍ لپاره په ډوډۍ ګټلو بوخت او په ښار کې بوټونه رنګوي. بلال وایي که زده کړو ته لاړ سم نو کورنۍ به مې څوک ساتي،
غواړو چې دلته یو کور نه جوړ شي، هر کور بور جوړ شي، چې کوم خلک د لوږې سره مخامخ دي. موږ چې ورځې وګرځي هېڅ کور نه کېږي، د ورځې یو لاس روپۍ یو شل روپۍ کار وکړو، هغه خو موږ کور نشي کورونه نشي چلولی. زموږ قسم دی ټول د لوږې سره مخامخ یو.
دا په داسې حال کې ده چې په غزني کې زرګونه ماشومان دي چې له زده کړو محروم او د خپلې کورنیو لپاره په روزوی ګټلو بوخت دي، چې ځینو یې زده کړې پرې ایشي او ځینې خو بیخي ورڅخه محروم دي. خو د غزني ګڼ اوسېدونکي دغه کارګر ماشومانو ته په اضافي وخت کې د تعلیم او زده کړو د زمینې برابرولو غوښتنه کوي. دوی وایي هغه ماشومان چې د دوو لاسو په خوارۍ بوخت دي، د هغوی لپاره دې له وخته وروسته تعلیمي سیستم برابر سي چې راتلونکی یې ښه او په زده کړو سنبال سي. حیات الله د غزنی ښار یو اوسېدونکی دی.
ښه خو دا ده چې باید د ماسپښین دی ته کوم درسي ساعتونه یا کومه لیسې برابر شي، او که نور ښه دی چې د شپې لیسې چې دی که د ورځې څخه خپل کور دپاره کومه مزدوري یا کوم اقتصادي لاسرسی ولري، نو دلته تر څنګ باید خپل تحصیل هم مخته یوسي. نو دولت هم دغه خواهش ده تر څو د دې اطفالو په باره کې جدا توجه ولري.
دا لوګر ولایت حبیب خان په غزنی پوهنتون کې محصل دی. دی هم وایي دا یو انسان او محصل په توګه دا غوښتنه کوم چې دغه ماشومان بې تعلیمه پاتې نه سي.
داس ماشومان لپاره چې هغه کارونه کوي، چارواکو نه مې دا غوښتنه ده چې اول خو د دې لپاره باید داسې پروګرام جوړ شي، باید دوی سره مرسته وشي، اول خو د دې کار خلاص شي، که بیا هم لاسرسي ورته نه کېږي ټولو ته، بیا نو داسې ده چې دې لپاره اوس مرسته وکړي، خو د دې درس لپاره هم زمینه ورته برابره کړي، مثلا یا مازدیګر کې یا سهار کې په یو وخت کې باید درس هم وویل شي ورسره.
ډیری کسان د دغه ماشومانو تعلیم د هغوی حق بولي. دوی وایي که دغه ماشومان تعلیم یافته نه سي، نو کېدای سي چې په راتلونکي کې په نورو ناوړو کارونو لاس پورې کړي. خو په غزني کې د طالبانو حکومت ته پوهنې چارواکي وایي په پام کې لري چې دغه ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د پوهنې ریاست ویاند او د نشراتو عمومي مدیر صفغت الله احمدي ازادي راډیو ته وویل
د غزنی ولایت د پوهنې ریاست د غزنی ولایت په سطحه هغه ماشومانو ته چې له درس او تعلیم څخه محروم دي، که هغه یې په ولسوالیو کې دي او که په مرکز کې دي، که بعد له وخته دي او که مخکې له وخت نه دي، هغه ته انشاءالله زر تر زره د درس او تعلیم زمینه مساعده کوي.
د تیر جمهوري نظام په وخت کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکو ویل په غزنی کې د یو شمیر نجونو په ګډون شاوخوا 1500 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي چې زده کړو ته لاسرسی نه لري. خو د طالبانو حکومت چارواکي بیا وایي د دغه ماشومانو شمیر څو چنده زیات سوی دی.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې په کابل کې د کتاب نندارتون پرانستل شو.
مطالعه کولای شي انسان خپل مخ او هدف ته ورسوي.
په ننګرهار کې مو لنویو چاپ شویو کتابونو خبرو.
د هاشمي څېړنې اجواړې مرکز او کتاب پلورنځي په تیرو دوه اونیو کې 15 علمي کتابونه چاپ کړي دي.
شعر لرو.
هغه شپه پسې زړه تنګه یې چې یو وخت پکې خفه وم، هغه ورځې مې یادېږي چې له مینې خبر نه وم.
په هلمند او روزګان کې مشاعرې وشوې.
شایسته زلمو راځي د سره سوتن جوړ کړي
ل ډاکټر اکرم ملکزی سره شهیدلی یو.
دی وی خی ډکشنری لپاره تا کفایت نه کوي چې د لغت پر څنګ تش معنی ولیکل شي.
نور مطالب هم درو که د دې خبري مجلې تر پایا را سره وي. ستر خوشحال وایي یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو په جهان کې نوري نشوي دا درې مینی. د کابل ښار په یو واټ کې د کتابونو 15 ورځنۍ نندارتون یکشنبه پرانستل شو. د دغه نندارتون د جوړېدو مسؤلین وایي چې هدف یې د ځوانانو په ځانګړي ډول د هغو نجونو ترمنځ چې له زده کړو محرومې دي د کتاب لوستلو فرهنګ دودول دي. د دغه نندارتون وی جوړونکي شریف حصار ازادي راډیو ته وویل د نندارتون په لومړۍ ورځ یوه مېرمن هم د نندارتون لیدو ته ورنغله. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کابل ښار د خیرخانې مینې په ګولایي سینما سیمه کې د یوه واټ پر سر د کتابتون 15 ورځنی نندارتون جوړ شوی. یک شنبه د دې نندارتون لومړۍ ورځ وه. د دغه نندارتون یوه تنظیمونکې شریفه حصار ازادي راډیو ته وویل له دې کار د دوی موخه د ځوانانو ترمنځ او په ځانګړي ډول د زده کړو محرومو نجونو ترمنځ د کتاب لوستلو فرهنګ دودول دي. خو دوای پر ښځو لګېدلي محدودیتونه لامل شوي چې د نندارتون په لومړۍ ورځ په نندارتون کې هیڅ ښځه هم ګډون ونه کړي.
د نندارتون مو ځکه جوړ کړی چې نجونې راشي او کتابونه په کمې بیې واخلي، څو په کور کې د بیکاری پر مهال له هغې کار واخلي. که څه هم موږ په فیسبوک او نورو مجازي پاڼو کې هم شریک کړي، خو له بده مرغه له هغه وخت راهیسې چې موږ نندارتون پیل کړی لا تر اوسه یوه نجلۍ هم نه ده راغلی. ټوله کتابونو لیدنه وکړي، یوازې هلکان راغلي او بس.
اغلی حصار ول په دې وروستۍ کې د کتاب لوستلو فرهنګ د ځوانانو ترمنځ ډېر پیکه شوی دی او د لزده کړو محرومو ټولو نجونو څخه غوښتنه کوي چې راشي او د بیلابیلو کتابونو په اخیستلو سره د خپل پرمختګ لپاره هڅه وکړي. د کتابونو دا نندارتون د نوید هوشمند او راوی هوشمند تعلیمي او فرهنګي بنسټ او د آریانا خپرندوی ټولنې په همکارۍ جوړ شوی دی. په دغه نندارتون کې بیلابیل کتابونه نندارې ته ایښودل شوي دي. د دغه نندارتون یو لیدونکی آرش احمدي وویل د ورته نندارتونونو جوړېدل د ځوانانو د ظرفیت افغانستان کې د مطالعې د دود د پیکاوالي یو لامل په افغاني ټولنه کې لوستو کسانو ته لومړیتوب نه ورکول دي.
مطالعه د هر انسان په ژوند کې بدلون راولي او مطالعه کولی شي چې انسان خپل موخو اهدافو ته ورسوي. په اوسني شرایطو کې د مطالعې فضا یو سره کمه شوې ده، هغه ځکه چې تحصیل یافته ځوانانو ته دومره لومړیتوب نه ورکول کېږي. هغه نجونې چې نن د ښوونځي څخه محرومې دي باید دوی مطالعه وکړي، باید خپل مراد ته لاسه ورنه کړي، همدغه مطالعه ده چې دوی خپل موخو اهدافو ته رسوي.
د یادونه دی چې د طالبانو حکومت نجونې له منځنۍ ښوونځي او پوهنتونونو راګرځولي دي او ډېری دوی د کور په څلورو دیوانونو کې له زده کړو لري او له یو بې برخلیک حالت سره مخ دي.
په کابل کې مو د کتاب د نندارتون راپور اوریده. بیا هم له کتاب سره پاتې شو. په ننګرهار کې نوی کتابونه چاپ شوي دي.
د هاشمي څېړنې او ژباړې مرکز او کتاب پلورنځي په تیرو دوه اونیو کې 15 علمي کتابونه چاپ کړي دي. په دغو کتابونو کې د لومړني کتاب په ډول چې زه غواړم له تاسو سره یادونه وکم، هغه شعرپوهنه ده. شیرپوهنه د کابل پونتون پخوانی استاد پوهان ډاکټر لال پاچا ازمون لیکل دی. دغه کتاب د افغانستان په پوهنتونونو کې په خونې روزنې پوهنځي پښتو څانګې کې او همدارنګه د ژبو ادبیاتو په پوهنځي کې د یو تدریسي اثر په ډول باندې لوستل کیږي. د نوو مفرداتو په پام کې نیولو سره شیرپوهنه اضافه شوې ده چې په دوو سیمسترونو کې لوستل کیږي. نو د همدغې اړتیا پر اساس باندې مو دغه اثر چاپ کړ. دغه اثر د لومړي ځل لپاره علومو اکاډمۍ چاپ کړی و او د دویم ځل لپاره په 1100 ټوکونو کې دا کتاب د هاشمي څېړنې او ژباړې مرکز چاپ کړی دی او ټول کتاب 450 مخونه لري. د شیرپوهنې د کتاب په حق لباس دومره وایم چې دا کتاب یو له ډیرو خو کتابونو څخه دی. د افغانستان د پوهنتونونو د مفرداتو مطابق لیکل شوی دی او ډیر ښه خصوصیات یې دا شی دي چې په کتاب کې د نظری او د عملی خوا ترمنځ د شعر په برخه کې چې ضروري دی یو توازن ساتل شوی دی او همدارنګه د شعرپوهنې په برخه کې د دیوانی شعرونو او همدارنګه د ولسی شعرونو او د منصور شیرونو خې بیلګې د تیوري د ثابتولو لپاره پکې راوړل شوې دي. دویم کتاب چې زموږ خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی د تصوف روحانیت او کګلیچونو په نوم باندې دی. د دې کتاب لیکوال ولی الله ملک زین نومیږي. دا کتاب په 1100 ټوکونو کې چاپ شوی دی، 250 مخونه لري. د دې کتاب د محتوا او د منصبانګې په اړه به زه دومره وایم چې د تصوف او عرفان په هکله ابتدایي موضوعات لري او همدارنګه د تصوفي اصطلاحات یادونه هم په دې کتاب کې شوې ده او د ځینو صوفیانو پیژندنه په دغه کتاب کې راغلې ده. دا کتاب هم د افغانستان په پوهنتونونو کې د محصلینو لپاره یو ښه مومدی درسي اثر په ډول باندې ورزنه استفاده کیدل شي. هغه مزامین چې د تصوف او عرفان په برخه کې لوستل کیږي د دې کتاب لوستل ورته ضروری دی. دریم کتاب چې چاپ شوی دی هغه د سید شمس الدین مجروح د شیرونو هنر دی. د دې کتاب لیکوال د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر یار محمد یزال دی. دا کتاب د ډاکټورا ډیزرتیشن دی، یعنی د ډاکټورا پروژه ده. د کابل پوهنتون په لومړۍ دورې کې استاد ډاکټر یار محمد یزال محصل و. دا په هغه وخت کې لیکل شوی. دا کتاب هم په 1100 ټوکونو کې چاپ شوی دی، 300 مخونه لدی. د سید شمس الدین مجروح د شیرونو هنریت، خلاقیت او همدارنګه د منصفانګې له مخې، شکلي جوړښت له مخې د ده پر شیرونو باندې خبرې شوي دي. څلورم کتاب چې زمونږ خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی هغه د ادبیاتو او د فلسفې تړاو په نوم باندې کتاب دی. د دې کتاب لیکوال ښه څېړونکی او پنځونکی محمد اکبر کارګر دی. دا کتاب هم په 1100 ټوکونو کې چاپ شوی دی، 350 مخونه لري. زه به د یوې خبرې یادونه وکړم چې د ادبیاتو او د فلسفې په تړاو، یا د ادب فلسفه، یا د ادبیاتو فلسفه، یا د ادبیاتو چې هغه کومې اړیکې د فلسفې سره، یا د فلسفې د ادبیاتو سره، یو له ډیرو ښو کتابونو څخه دی چې د ډیرو ښو ماخذونو نه استفاده شوی دی او دغه کتاب لیکل شوی دی. پنځم کتاب چې د هاشمي څېړنې ژباړې مرکز او کتاب پلورنځي چاپ کړی دی په دې وروستیو کې، هغه د سبک پوهنې کتاب دی. د سبک پوهنې کتاب هم د کابل پوهنتون پخواني استاد پوهان ډاکټر لال پاچا ازمون لیکلی دی. دا هم په 1100 ټوکونو کې چې د ټول کتاب 150 مخونه لدی چاپ شوی دی. د سبک او همدارنګه د سبک پیژندنه، اهمیت او د مفرداتو په پام کې نیولو سره چې د محصلینو لپاره د سبک پیژندنې کوم موضوعات ضروری دي، دا کتاب لیکل شوی، تالیف شوی او څېړنه پرې شوی ده.
له سید اصغر هاشمي صاحب څخه مننه چې د دغو چاپ شویو کتابونو په اړه معلومات ته واتس اپ له لارې له ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام سره شریک کړل.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجلې په خبرونه کې وړاندې د ماشومانو د کیسو لوی ځوان لیکوالې لیمی ودان سره شخیدلیم. دا د کورنۍ غړیو ته د کیسو د اهمیت په اړه وای.
زما غوښتنه له کورنۍ په تیر لمایندو دا ده چې له ماشومانو سره په کتابونو خبرې وکړي، هغوی ته کتابونه ولولې، د کتابونو په انځورونو خبرې ورسره وکړي. دا به د دوی لپاره ډیره زیاته ګټوره وي. موږ به راتلونکی نسل داسې وروزو چې په زړه کې د کتاب لپاره مینه وي. او د دې ترڅنګ زما غوښتنه داده او زما هیله داده چې د کتابونو د ګټې او یا هم ماشومانو ته د کتابونو ګټه د کتابونو لپاره راووزی. د ارواپوهنې په کتابونو کې ډیر لیکل شوی چې د ماشومانو لپاره کتابونه څومره اړین دي، کتاب لوستل څومره ورته اړین دي. ای کاش چې دا خبره نور د کتابونو لپاره راووزی، د ژبو په سر شي، لوی خلې بلې خلې ته لړشی، مو خپل دوستان، ملګری، خپلوان دې ته وهڅو چې ماشومانو ته کتابونه ولولي. دا به د ماشومانو لپاره، د راتلونکي نسل لپاره ډېره زیاته ګټوره وي، ځکه چې کتاب د ماشومانو لپاره یو اړتیا ده. نو ښه دا ده چې د اړتیا په سترګه ورته وکتل شي.
په دې خبرونه کې وړاندې د ماشومانو د کیسو په اړه تحلیلي مطلب لرو او داخلي ودان نظر مې هم اخیستی دی چې څه شي دا کیسه لیکلو ته هڅولې ده. خوسم دستی شعر لرو د حمیم جلال زی نظم د دوی په شخ.
ته می پوکړه چې زه اوس د ژوند په کوم پړاو کې یم. له انسان سره تر زهرو یو ترخه تړاو کې یم. غوشپو پسې زړه تنګی چې یو وخت پکې خپه وم. هغه ورځې مې یادیږي چې له مینې خبر نه وم. کله کله مې په زړه کې ځینې خلک راګرځېږي، باید نه مې یادېدلی هغه څوک چې مې یادیږي. درد مې کړي هغه زخمونه چې لیدلې مې لا نه دي. پر هغو لفظو پښیمان یم چې ویلې مې لا نه دي. ځوروي مې څو خبرې چې هېڅکله مې ونه کړې، یا یو څو وړې وعدې وې چې پر وخت مې پوره نه کړې. پر هغو خبرو هم یم گیلمن لخپل بخت چی می کڑی وی بی زایه یا می کڑی وی بی وخت د خندا ور دلایل دی چیز دا سی یم اصل یم خپا هغو جامو پسی چی می وان غسته کله زوروی می هغه پیخی چی پا ما باندی را غلی اثراتی لهم پاته خو ما شیر نکلی ولی هغو تو روش پو پسی می چی می ویخی تیری کدی زده تنگ شوی تر دی هده چی خوخی می هیری کدی هغه ورزی می یادیگی چی پا خوب با می ماخام کدی چی را ویخ بشوم نوتا با را نیک مرغ پا سلام کدی یم خپا دخپل و سترگو تللی زیر پسی بی وقتا خدای تی کدی آسانا من زخت دیر سخت دلائل د خفگان دیر دی زب کم کم یاد وما موده کیگی پخ پل زرکی پر سر خاوری باد وما
لحمیم جلالزی سخ پمانانا چه دا نسمی پخ پل شخ بازدی رادوی ادبی مجله پروگرام ولو راوه مشایرو تا بمخکرو د خبرګو مشایرو راپورونه لرو د روزګان په مرکز ترین کوټ کې د یک شنبه پښپه د روزګان شخ کلنۍ مشایره وشوه جزئیات په دې راپور کې
شایسته ظلم راځي د سره سوتن جوړ کړي راسي ګلشن جوړ
کړي د روزګان شخ په نوم د کلنۍ دودیزی مشایره او برخه د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د سره څوله په دې مشاعره کې د اورزګان د شاعرانو لیکوالانو او ادبپالانو ترڅنګ د کندهار هلمند او یو شمېر نور ولایتونو شاعرانو او ترانویونکو هم پکې ګډون کړی وو په دې مشاعره کې زیاته برخه ترانویونکو تور کول سوی و چې د طالبانو په ملاتړ پکې ترانې ویل کېدلې
روزگان سفریشی و پرزید لنرده دستال جگو برونو راولوی دلنرده
لنی مروز ترواخان لامو تر ارغستان لمرغاب تر سنگر فاسی دلی افغانان بیا پنان دستی قرآن
د مشاعره بل برخه بیا تنزیه شیرونو ته ځنګړې سیوه په دې تنزیه شیرونو کې د هیواد پرتیستون زیران غشتل سیوه
چالاک او چالباز د بازی موټروانان دي چې موټر یې خالی د سکو دې دوی فشا کړی هر وخت چې موټر ډک سي بیا یې چتر ګرځولی وای په بل موټر کې راسه اوس در بس ما سواریانګي باور رو باندې ونه کی د څو پیسو یاران دي
ستا نامه مې زړه کې لکه سړی کده ان چې کده سیمه یې نیولې ستراتیژي کده ان چې کده او یو ځل دې په سترګو کې شینکې اوبه را ډنډې دي یو ځل دې په سترګو کې شینکې اوبه را ډنډې دي بیا نو په کې کښ رنجولي کده ان چې کده
د اورزګان ژغ په نوم په دې کلنۍ دودیزه مشاعره کې د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د والی او یو شمېر نورو چارواکو ترڅنګ زرګونه کسانو هم ګډون کړی وو
د ترنکوټ په مشاعره کې د یو شمېر نورو ولایتونو د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هلمند شاعرانو برخه اخیستې وه د هغه ولایت چې د اورزګان ژغ تر کلنۍ مشاعرې پوره څلور ورځې مخکې پکې مشاعره وه دا هم د هلمند د مشاعرې راپور
د هلمند سیند په نوم کلنۍ مشاعره ترسره سوله په دې مشاعره کې هم د هلمند شاعرانو او لیکوالانو په ګډون د هیواد د ګڼو نورو ولایتونو شاعرانو هم ګډون کړی وو
د اوره کارمان نغمه د زړه رباب ته راځي تارتژې مرغۍ ګوره چې سراب ته راځي د مینې یاد او نشې د دلبر پالې مین چې هره شپه د ستورو حساب ته راځي زندګي د یتیم شا زه یې څپلی یم نیم پښه یم نیم ترتېر یم همت ده خدای خبر چې د جانان به زه په یاد یم زه د خپله ځانه هېر یم همت ده
سیاست د نړیوالو په شایسته افغانستان شي بل غندی وطن با
د جنت غندی ودان شي د هلمند سین پنوم په دې مشاعره کې د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد هم ګډون کړیو نموړي په مشاعره کې د خبرو پر مهال ویل چې شاعران باید د دوی په ملاتړ شعرونه ولیکي.
موږ خپلو شاعرانو نه غواړو چې په شعرونو کې د دې هېواد د نظام حمایت د دې نظام د دې هېواد د وحدت او یووالي حمایت وکړي، د ځوانانو د روزنې پیغام انتقال کړي، همدارنګه د شریع اخلاقو د ترویج پیغام انتقال کړي. د موږ شاعرانو نه د موږ ترنمو ویونکو وروڼه باید هغه دې ټکی ته ډېر متوجه اوسېږي چې دغه اجتماعي ژوند چې د مسلمانانو کوم دلته ده بېلابېل اړخونه یې په خپل شعر کې
سشکال په دې مشاعرو کې آزاد او د مینې شعرونه کم او د غراز موسیقي ته هم پکې ځای نه ورکول سوی.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واورئ.
د جرمنی ژبې د سختې خبرې ډېرې کېږي، په دې اړه ځینې خبرې مشهورې شوې دي، لکه چې وایي ژوند تر دې ډېر لنډ دی چې جرمنی ژبه پکې زده شي. مارک ټوین د 19مې پېړۍ امریکایي کیسه لیکوال بیا وایي تکړه کس انګلیسي په 1.5 ساعته کې زده کوي، فرانسوي په 1.5 ورځو کې او جرمني په 1.5 کاله کې. خو جرمني هغه ژبه ده چې په سلګونو زره افغانان ورته یو مخ مجبوره دي چې زده یې کړي. د همدې سختې جرمنۍ د زده کولو لپاره ډاکټر محمد اکرم ملکزي تر زر مخه لوی جرمنۍ پښتو قاموس لیکلی او د دې ژبې د اسانه زده کړې لپاره په سلګونو مخه ګرامر چمتو کړی او چاپ کړی دی. له ډاکټر ملکزي سره زما همکاره سنا کاکړ شخېدلې او دا راپور یې چمتو کړی دی.
یو ویقلن محمد اکرم ملکزي په 1940 میلادي کال کې د یوې بورسیې له لارې جرمنۍ هیواد ته ولاړ. د نوموړي په خبره هغه د جرمني ژبې زده کړه په اماني لیسه کې چې هغه وخت د نجات لیسې په نوم یادېده پیل کړه. ښاغلی ملکزی په جرمني ژبه کې ډیپلوم لري او کتابونه یې لیکلي دي. د جرمني په اړه ویل کېږي چې زده کول یې سخت دي، خو ښاغلی ملکزی وایي سختي هم اسانېدلی شي.
دا چې د جرمني ژبه اسانه ده او که سخته ده، سړی باید ووایي په رښتیا جرمني ژبه د سختو ژبو نه یوه ژبه ده. خو په پښتو کې یو متل دی، وایي که غر جګ دی په سر یې لاره ده. نو د جرمني ژبې د زده کړې لپاره هم لارې شته.
ښاغلی ملکزی وایي له 10 کلونو زیات وروسته یې وکړای شول چې جرمني پښتو قاموس ولیکي. ښاغلی ملکزی د دې قاموس چې 1016 مخونه لري د لیکلو د انګیزې په اړه داسې وایي:
پخوا کله چې ما د جرمني ژبه زده کوله، هیڅ یو جرمني پښتو ډکشنري نه و. بیا کله چې افغانان جرمني ته کډوال شول، هر یو به معنا پوښتنه کوله چې ډاکټر صاحب، له تا نه هیله کوو چې موږ ته ته یو جرمني پښتو ډکشنري ولیکه. نو په دې اساس ما له ځان څخه فکر وکړو چې که زه چې د جرمني ژبې ډیپلوم لرم تا کارونه کوم، نو څوک به وکړي؟ بل دا چې کتاب لیکل ما ته پلار په نیکه میراث پاتې دي.
ښاغلی ملکزی وایي چې د قاموس د لیکلو لپاره اروپایي معیارونه پوره کړي دي. دا چې یو بشپړ قاموس باید څه ځانګړتیاوې ولري، ښاغلی ملکزی وویل،
د یوې ښې ډکشنري لپاره دا کفایت نه کوي چې د لغات تر څنګ تش معنی ولیکل شي. د لغاتو د معنا تر څنګ باید د لغاتو د استعمال وجه، تشریحي مثالونه، متلونه او ځانګړي اصطلاحات او حتی شعرونه هم باید ولیکل شي.
ښاغلی ملکزی د جرمني پښتو ډکشنري تر څنګ د جرمني ژبې د اسانه زده کړې او کتاب هم لیکلی چې 1000 مخه لري او په خبره یې له 10 کلونو زیات وروسته چاپ شوی دی. نوموړی د خپل دې کتاب په اړه وایي:
ما د ګرامر کتاب له کومې بلې ژبې نه ته ژباړلی نه دی، بلکې ما په خپله د ولس په ژبه لیکلی دی. د ولس ژبه دې ته وایي چې هغه عامفهم اوسي، ساده اوسي. د جرمني ژبې په ځینو برخو کې ما د پښتو یو شعر نه پیل کړی دی. په پښتو شعر کې مې د جرمني ژبې ګرامر لټولی دی او بیا کراره کراره جرمني ژبې ته ورنږدې شویم.
ښاغلی ملکزی د خپل د کتابونو په ویاړ په 2012 میلادي کال کې د جرمني د ولسمشر لخوا د دې هیواد ترنخان هم ترلاسه کړی دی. نوموړی د خپلو دې کارونو تر څنګ د طبابت په برخه کې هم تخصص کړی دی.
په راپور کې مو د ډاکټر ملکزی په وینا واورېدل چې جرمني سخت ده، خو که غر لوړ دی پر سر یې لاره ده. دغه سفر ته په سلګونو زره افغانان اړ ښکاري. په 2022 کال کې د جرمني د احصایې د ادارې د معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې 4,500 افغانانو ژوند کاوه. په تېر یو کال کې هم په زرګونو افغانان جرمني ته تللي دي. نیلسن منډیلا د نژادي توپیر پر ضد د نړۍ ستر مبارز د ژبو په اړه یوه ډیره مشهوره خبره لري. دی وایي کله چې تاسو له یو چا سره په یوه ژبه خبرې کوئ چې هغه پرې پوهیږي نو معلومات د هغه ککرۍ ته ځي، خو که چیرته له همدې کس سره د هغه په مورنۍ ژبه شخیشئ دا معلومات د هغه زړه ته لاره کوي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو. په غزنی کې د طالبان حکومت چارواکي په دغه ولایت کې د شپږو تاریخي ابدو د بیا رغونې خبر ورکوي. د دغو شپږو ابدو لګښت یونسکو په غاړه اخیستی دی. په غزنی کې ډیری لیکوال او فرهنګ پال د تاریخي ابدو د رغولو او ساتلو ستاینه کوي، خو وایي د غزنی ترڅنګ په افغانستان کې چې کومې تاریخي ابدې د نړېدو، خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخامخ دي، د هغوی ساتنه او پالنه دې هم وشي. نورحال په دې راپور کې
دا غزنی د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکی وایي په دغه ولایت کې د شپږو تاریخي ابدو د بیا رغولو چارې پیل شوې دي. له یاد ریاست څخه ازادي راډیو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې د اطلاعات او کلتور رئیس ملا حمید الله له قوله راغلی چې په دغه ولایت کې د خواجه ملکیار پرنده تاریخي ابده د غزنی د زاړه ښار یو شمېر برجونه، د غزنویانو دورې د منارو د فرش ډبرې او د تاج اولیا تاریخي مقبره شامل دي. د زیاته ویده یادو شپږ تاریخي ابدو په بیا رغولو شاوخوا 4.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د یونسکو سازمان له لوري ورکول کیږي. دی وایي په دغه ولایت کې 10 تاریخي ابدې بیا رغولو ته اړتیا لري او یو شمېر دغه تاریخي ابدې د نړېدو له ګواښ سره مخ دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ته اطلاعات او فرهنګ وزارت ته تاریخي ابدو د ساتنې رئیس انجینر محمد حسیف نسیمی ویلي د یادو تاریخي ابدو د بیا رغولو چارې به د دغه ریاست د انجینرانو تر هدایت او څارنې لاندې وي. په ورته وخت کې د اطلاعات او کلتور وزارت ته هنر او کلتور مرستیال مولوی عتیق الله عزیزی له نړیوالو غواړي چې تاریخي او فرهنګي مسایل د سیاست څخه لري وساتي او له افغانستان سره دی د تاریخي ابدو په بیا رغولو کې مرسته وکړي. خو بل لور ته بیا په غزنی کې ډیری لیکوال او فرهنګ پال د تاریخي ابدو د رغولو او ساتلو ستاینه کوي. دوی وایي د غزنی ترڅنګ په افغانستان کې چې کومې تاریخي ابدې د نړېدو، خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي، د هغې ساتنه او پالنه دې وسي. شاعر او لیکوال وحید الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
فکر شوی او می هر کله کوم هر فرهنګي اثر او ابده په قد کې زموږ د ویړل تاریخ یو پاره ده. که خدای مکړه دا اثر یا ابده لمنځ ځي او یا ویجاړيږي نو معنا به دا وي چې زموږ د تاریخ یو پاره لمنځ ځي او د تاریخ د پاره لمنځ تل د دې معنا لري چې زموږ د نسلونو ترمنځ تاریخي، فرهنګي او درځښتونو تسلسل شتيږي او د پایلې بیا دروځي چې نوې نسل د خپل هویت په لټولو په سرګردانه کېږي. اطلاعات فرهنګ وزارت چې کوم اقدام کړی موږ هرکلی کوو. هیله ده چې نه تنها د غزنی تاریخي ابداتو ته جدي پاملرنه وکړي بلکې د ټول افغانستان تاریخي ابدو ته پاملرنه وشي.
دغه شپږ تاریخي ابدې په داسې حال کې رغول کیږي چې په 2013 کال کې په غزنی کې لسګونه تاریخي ابدې رغول سوې دي، خو د دغه ځای خلک شکایت کوي چې کیفیت او سرنګوالی ته پاملرنه نه وسوې چې ځینې اوس بیرته د خرابېدو او نړېدو له ګواښ سره مخ دي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د ماشومانو کیسو ته مخه کوو. کیسه لیکواله لیما ودان نن سبا ماشومانو ته کیسې لیکي. څه شي دا دې ته هڅولې ده چې ماشومانو ته کیسې ولیکي؟ ترې وابورو
مخفلې کشرې خوسته چې هغه پنځه کلنه ده، ار شپه مې دې ته کیسې ویلې او مخفلې د نیت لرل چې دا کیسې به یو ورځ لیکم. اوس مې پایل کړی دی دا کیسې لیکم، لیکل مې هم پایل کړی دي او دې څنګه وته خپل خپل ملګرو دوستانو او همداسې خپل خلونو ته هر وخت ویلي دي خپل ماشومانو ته کیسې ووایي.
تر اوسه پورې مو څومره کیسې لیکلې دي ماشومانو ته؟
15 کیسې مې لیکلې دي.
یوازې په خیال مې اتکا کړې ده او کنه ځینې پیښې مو هم په دې کیسو کې راخستې؟
ما ځینې پیښې هم پکې راخستې دي. ما ته ډیره هڅه کړې ده چې په دې کیسو کې د ماشومانو لپاره یو پیغام موجود وي چې هغوی یو څه ترې زده کړي.
څرنګه دغه نظر درته پیدا شو؟
تر کومه چې زه خپل خور سره یم او هغه راته معلومه ده چې کله زه کیسه ورته کوم د هغې ډېر پام وي ورته. کوم څه چې مثلا زه د دې تک د یو موضوع په اړه خبرې کوم یا یو څه ورزده کوم د هغې په پرتله د کیسې نه یې ډېر ښه زده کوي او ډېر ښه درک کوي. نو ما فکر وکړ چې نور ماشومان هم همداسې کیسو ته اړتیا لري چې باید په کیسو کې ورته ځینې خبرې په کیسو کې ورته وشي تر څو دوی ښه درک کړي.
کله چې تاسې خپلې خور ته کیسه کوي سمدلاسه کیسه جوړوي او کنه وار لمخ هم فکر پرې کړی وي کیسه مو جوړه کړې وي بیا دې ته کیسه کوي؟
زه ډېر وخت داسې هم کېږي چې وار لمخه یعنې سملاسي دې ته یوه کیسه جوړه کړم. کله کله داسې هم شوي چې ما په کیسه فکر ورته کړی وي مثلا د ورځې په جریان کې بیا وروسته هغې ته دغه کیسه ویم. خو په دې وروستي وختو کې ما دې ته درسونه هم پیل کړي دي. د درسو تر څنګ زه هره ورځ دې ته یوه کیسه یعنې لولم او دغه کیسه چې اوس ورته لولم دا خو ورته لیکم مثلا په هماغه ورځ ورته لیکم پرون مې ورته لیکلي وي همدغه څه مختور سره دم.
ځینې ماشومان په دنیا کې سي کیسې خوشحالي هغه کیسې خوشحالي سي هغه تمثيلي وي یعنی مثلا په دې کې مرغان وي څاروي وي حیوانات وي نور مخلوقات وي. څنګه ستاسو د کیسې کرکټرونه څه شي دي؟
زموږ د کیسو کرکټرونه حیوانات هم دي ځکه ماشومان د حیوانات سره مینه لري او د دې تر څنګ ما مثلا نباتات ته هم یعنی دوی ته یعنی ژوند شخصیت مې ورکړی دی کنه تشخیص چي دی مثلا یو ګلاب دی خبرې کوي کیسې کوي خوشاله دی خاندي همدغه څه یعنی تشخیص مې هم پکې کارولی دی. په دې کیسو کې د دې تر څنګ د ځینو کیسو کرکټرونه بیا په خپله ماشومان دي ځکه زه فکر کوم چې یو ماشوم به په بل ماشوم ډېره اغېزه کوي. نو ما په کیسو کې کرکټرونه ماشومان دي د دې تر څنګ حیوانات او ځینو شانو ته مې شخصیت هم ورکړی.
په نړۍ کې سې د ماشومانو ادبیات دي بیلابیلو عمرونو ماشومانو ته بیلابیلی کیسی شته یعنی عمر ته هم څوک پام کوي؟
د مخور 15 کلنه او دا خو طبیعي خبره ده چې د ماشومانو سن ته باید وکتل شي. هماغه اساس دوی ته باید کیسی ولیکل شي او یا هم ورته ولوستل شي او ویل شي. نو موږ هم د دې سن ته پام کړی دی چې هغه کیسی ورته کوم کې دوی درک کړی شي.
د ماشومانو ته چې کله کیسې لیکي که لیکلو برخې ته راشم کیسې لیکي نو بیا په ورته وخت کې د ماشومانو لپاره نثر ډېر مهم دی یعنی که په دې کیسه کې داسې کلمات داسې الفاظ وي چې د هغه لوستل سخت وي باید بدل شي یعنی کره کتونکي دا خبره کوي. څرنګه نثر ته تاسې پام کړی دی دا څو کیسې چې مو لیکلي دي چې د کوم عمر ماشوم ته له څه رقم نثر استفاده څوک وکړي؟
او نثر ته هم باید ډېر پام وشي. ما هم هڅه کړې ده چې نثر ته پام وکړم. هغه کلمات چې مثلا زما 15 کلنه خور ورسره آشنا نه ده د لوستلو تر څنګ ځینې کلمات شته چې دا اصلا ورسره آشنا نه ده زه کوشش کوم چې هغه کلمات اصلا په خپله کیسه کې ورته رانولم وی نه لیکم.
یو خو شفایي خبرې دي په شفایي خبرو باندې خو کېدای شي چې د ماشومانو د کلماتو زیرمه یو څه بیا هم پراخوي. په پښتو ژبه کې د نورو ژبو کلمات هم شته مثلا کچرته تاسو د لامبو د هاوس کلمه په کیسه کې راخلی نو د دې خاطر چې د ماشومانو د کیسې لوستلو ترڅنګ چې هغه په کیسه باندې مینه ماتی شي سواد هم باید بهتره شي. لیکن د هاوس کلمه باندې پوی نشي ځکه چې زه هم هم دا رقم ژغ لري زال هم هم داسې آواز لري زوی هم هم داسې آواز لري. ځینې کره کتونکي حتی دا خبره کوي چې د ماشومانو لپاره چې په ابتدا کې ماشومان په څو دورو تقسیم وي تر 3 کلنه پورې ده 15 کلنه پورې ده 8 کلنه پورې ده 14 کلنه پورې ده البته په نړۍ کې 14 کلن ده تر تقریبا 13 کلنه پورې او له هغه وروسته بیا په ماشومانو کې حسابي. لیکن په ابتدایي ماشومانو ته حتی په دغو کلماتو کې باید څوک فکر وکړي. دغه موضوع ته تاسو فکر کړئ؟
زه تاسو خبر ته ادام دی بخته باید پام وشي. خو زما کچره خوشي دغه تر اوسه لوستل نه شي کولی ځکه 15 کلنه ده نو د هغه دپاره زه په شفایي کړی یم. نو دغو کلماتو ته زه حتی کوم چې داسې کلمې فکرونه والم چې دې ته ستونزمنې وي دوی یعنی لوست خو نشي کوی چې زه دې ته پام وکړم چې دوی سم ولوستی شي. نو که زه وروسته له دې یا د تر دې لوی عمر ماشومان دپاره کیسې لیکم، نو زه به خامخا پام ورته کوم او داسې کلمې یا کمې پکې کاروم یا به کوشش کوم چې هېڅ یو نه کاروم.
له اخلي ودان څخه مننه. د مرکې په ترڅ کې د ماشومانو د ژوند مختلفو مرحلو ته اشاره وشوه. ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب چې په پښتو ژبه تألیف شوی دی، کتاب ته د ماشوم د هڅولو په اړه یو لړ وړاندیزونه لري. دا وړاندیزونه به له تاسو سره شریک کړم. د لومړۍ مرحلې ماشومانو ته د ارواپوهانو په وینا د خوب وخت ښه وخت دی چې کیسه تېره کړو، خو کله چې ماشوم دوهمې مرحلې ته رسیږي بیا ټینګار پر دې کېږي چې کوچنیان مور و پلار ته کیسه ولولي. د لوستو پر مهال د لومړۍ مرحلې کوچنیانو ته دا سپارښتنه هم کېږي چې دوی ته انځورونه ښکاره کړو او پوښتنه ترې وکړو چې دا څه شی دی. په دې ډول ماشوم فکري تمرکز پیدا کوي او دغه رسمونه بیا د لوست په وخت له دوی سره د کیسې په پوهېدا کې مرسته کوي. ماشوم شاید د کیسې د لوستو په وخت له خیاله کار واخلي، ځکه چې ارواپوهان په دې باور دي چې ماشومان خوښوي چې خیال ته مخه کړي. کله چې ماشوم کیسه مشرانو ته تېروي، مشرانو ته پکار ده چې دوی وهڅوي چې د کیسې د کرکټر پیرې وکړي، هو په هو همغسې اکټ وکړي. په دې ډول ماشوم هم جرأت پیدا کوي او هم داسې انګیري چې کیسه دده شوه. د لومړي او دوم پړاو ماشومان له کتابه پرته هم کولی شي چې په خپله کیسه وکړي. دوی په کور کې د شته څارویو کیسه پلار و مور ته کولی شي، د هغو ژوندي څارو کیسه هم تېرولی شي چې دی یې پیژني یا یې تصور کوي. که چېرته ماشوم دغه ډول کیسو ته وهڅول شي، نو هم یې تخیل پراخیږي او هم داسې وخت راځي چې کیسې یې خلاصې شي، نو بیا شاید د نویو کیسو د زده کړې لپاره کتاب ته مخه کړي. ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب کې دا سپارښتنه هم شوې ده چې هغه نانځکي یا د لوبو شیان چې په وړوکوالي پلار مور ماشوم ته اخیستي وي، ښه ده چې هغه را واخلي او د لومړۍ مرحلې یا دوهمې مرحلې له کوچني وغواړي چې د هغو په اړه خپلې کیسې وکړي. که چېرته ماشوم ډډه کوله، بیا د مور و پلار ماشوم ته کیسه وکړي. د ارواپوهنې د متخصصانو په وینا، په دې ډول یوازې لوستو ته ماشومان نه هڅول کېږي، بلکې دوی دې ته تشویقېږي چې خبرې وکړي او منظمې خبرې زده کړي. د همدې لپاره ارواپوهان دا خوښوي چې مور و پلار له ماشوم سره د کمکیانو په ژبه خبرې ونه کړي، ډوډۍ ته پاپا ونه وایي او اوبو ته به ونه وایي. کله چې ماشوم درېیم پړاو ته رسیږي، نو هغه وخت ارواپوهان دا غوره ګڼي چې مور و پلار له ماشومه وغواړي چې کیسه ولولي، ځینې برخې په نښه کړي او بیا یې په لنډو دوی ته تېره کړي. د څېړنو له مخې د ماشومانو د مغزو ظرفیت د پیدا کېدو له لومړۍ ورځې سره ورته دی. لیکن ولې یو شمېر ماشومان په لیک لوست کې تکړه وي او یو شمېر بیکاره؟ د ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب داسې سپارښتنه کوي. دقیق ځواب شایي دا وي چې له تنبلو ماشومانو سره هغسې چلند نه دی شوی لکه له تکړه وو سره چې شوی. ممکن په کور او ښوونځي کې هغسې زمینه نه وي ورته تیاره شوې چې هغو تکړه وو ته شوې ده، خو ارواپوهان وایي لا هم ناوخته نه دی. زده کړه یو دوامداره بهیر دی او د دې لپاره چې خپل ماشومان لوستو ته وهڅوي، کېدای شي چې لاندې ګامونه واخیستل شي. دا ګامونه ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب کې راغلي دي.
یو، کله چې ماشوم ته څل ولی له انځورونو او یا له شمېرالاتو کار اخلئ. دوه، هغه ته اجازه ورکړئ چې په هنداره کې خپلې خولې ته د لوستلو پر مهال وګوري. درې، کله چې تاسو څه ورته لولئ، ترې وغواړئ چې یادښتونه واخلي، البته که لیکنه کولی شي یا ماته ګوډه لیکنه کوي. څلور، د لوستلو پر مهال سمزی پیدا کړئ. زموږ په وطن کې ډېر کله په خونه کې غالمغال وي چې ماشوم ته څلولو. پنځه، کله چې کیسه ورته لولئ، ترې وغواړئ چې کیسه درته تېره کړي. شپږ، له ماشومانو وغواړئ چې موازن کلمات یا متجانس کلمات په نښه کړي. اووه، کله چې ماشوم ته څلولئ، نو هڅه کوئ چې د خپلو لاسونو او سترګو حرکات ورسره سم کړئ. موږ چې په عمومي خونه کې ماشومانو ته څلولو، نو ممکن تلویزیون هم وګورو چې دا ناسم کار دی. اته، په یو وخت کې پر ماشوم فشار مه راولئ چې خامخا یو شی ولولي، که هغه بل کتاب ته لاس وغځوه مخه یې مه نیسئ. نه، که چېرته ماشوم د لوستلو پر مهال پر بالښت، بسترې یا میز، څوکۍ خیجي یا کوزیږي مخه یې مه نیسئ. لس، کله چې ماشوم ته څلولئ، دا سیخ کاره کړئ چې تاسو څرنګه احساساتي یاست. کومو ماشوم په تلویزیون کې کارټونی فلم ګوري، هغه مردوئ، ورته ووایاست چې دا خو زما هم خوښ دی، خو لوستل مې ډېر خوښیږي. یولس پلارو مور خپل هم باید په کور کې لوستل وکړي سو ماشوم پوشي چراخه کار دی دولس دا کتاب لوستلو لپاره له ماشومانو سره ژمنه هم کولای شي ورته ووایاست چې دا کتاب مو کولوست بیا به بهر لاړ شو البته کله هم داسې مه کوئ چې خپله ژمنه ترسره نه کړئ دیارلس دا لوستلو په شپه کیدای شي چې څه خواږه هم راواخلئ څوارلس کیدای شي چې د کورنۍ غړي د شپې لخوا مطالعه وکړي هڅه وکړئ چې د کتاب هغه مخ ماشوم ته ولولئ چې په زړه پورې وي بیا کتاب بل ته ورکړئ د کورنۍ هر غړی دې یو مخ ولولي پنځلس دا رسم شپه جوړه کړئ د هغې کیسې انځورونه دې یو یو کس وباسي چې لوستل شوې ده شپاړس ماشوم ته جایزه ورکړئ
له همدې سره ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام پای ته ورسید زحمت چې پر مو پخته سپارم
sarsin lako ame ulara patra pako akko bakko sarsin lako ame ulara patra pako abasin byale byale pake na sadur khane 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 گنجی پوشر وختادی سلور دی کپینزادی سلور دی کپینزادی چاڑا پر اثر نکڑی دیاتیو پر شنگار دے پک میں جمدار دے پک میں جمدار دے نن بکڑو سبا بکڑو ڈر بکڑو پیدا بکڑو ڈر بکڑو پیدا بکڑو مخدائے بشی پتا بشی کزم دورو رے شلکا لب بورے شلکا لب بورے نکم د جبه او با
خلب میں تڑا کشی کابل بارانا پاتشی کابل بارانا پاتشی sarsin dekho hame wada patra patko atko patko sarsin dekho hame wada patra patko abasin dale dale pake na sadur khanai abasin dale dale pake na sadur khanai abasin dale dale pake na sadur khanai abasin dale dale pake na sadur khanai